보들리라. او اوس هم رازو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي اسمبلی غونډه کې حکمران ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ د نښتې پیښه په سیاست او پارلماني کاروایانو کې د صبر او زغم کلتور ته د وده ورکولو تقاضا کوي. رسپانه لیکي چې په قومي اسمبلی کې شوې نښته یو لوی پیښه ګرځولې کیږي او د دې نه وړاندې هم په 1995 کې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند غړو ترمنځ هم دا قسمه پیښه رامخته شوې وه چې پکې درې کسان جوبل شوي وو. ورسپانه لیکي چې په پارلمان کې د منتخب غړو ترمنځ په یو شمېر معاملو خپل دریز وړاندې کولو ته د جمهوریت حسن ویلې کیږي، خو داسې هم نه ده پکار چې په ایوي معاملې اختلافات دې حد ته ورسي چې له وجې انخته شروع شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان د یو شمېر نورو بحرانونو سره مخ دی، نو ضرورت د دې خبرې دی چې سیاسي مشرولي دې خپل منځي اختلافات ختم کړي او ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستو لپاره دې په ګډه سره کار وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي کڅه هم حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د امنیت لپاره خصوصي حفاظتي ځواک جوړ کړي او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا هم د لارې د ساتنې په اړه باور ورکړی شوی، خو بیا هم د بی اطمینانۍ خبرونه مخې ته راځي. هم دې لړکې 13 ورځ د سی پیک د ساتنې لپاره ټاکل شوي 1.5 سل ګاډو لپاره د پېټرول نه ملاوېدو او په ګلګت کې د ودرېدو تصویرونو او خبر د اندېښنې وړ دی، د کم وجه چې د فنډ نشواله دی. ورسپانه لیکي که څه هم دا یوه وړه خبره ده، خو بیا هم د سی پیک غونتې حساسې معاملو لړکې دومره غفلت کله هم د برداشت وړ نه دی، ځکه چې د حکومت لخوا هم بیا بیا د دې منصوبې پر ضد د هند استخباراتي ادارې تر څنګ بېلابېلو هیوادونو د سازش خبر مخې ته راوستل شوی. ورسپانه لیکي چې دې لړکې تازه او اندېښنې وړ خبر دا مخې ته راغلی چې د ګلګت بلتستان نه د را کسان نیول شوي چا چې د سی پیک پر ضد منصوبې جوړولې. رنگ پیخو مخنیوی لوی ذمہواری په حساسو ادارو راځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې باید د ځایي خلکو په مرسته د دا رنگ سازشونو د خبرتیا لپاره کار وکړي شي او د دې مقصد لپاره ځایي ځوانان دې په حساسو ادارو یا په امنیت ولاړ ځواک کې واخستل شي. داسې به د ځایي اولس مرسته هم ترلاسه شي او د پټ دښمن ناپاکې ارادې به ناکام کړي شي.
او د نړۍ مطبوعات. ټایمز رسپانې په پاکستان کې د 15 مدني فعالانو تراتم کې دوه موضوع ته کتنه کړې ده. وایي چې په دغه هیواد کې د لادرکه کسانو خلاف د پروپیګنډې له وجې د دغو کسانو ژوند ته د ګواښ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. بلخوا ډی پی ای خبري اجانس په پاکستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغان کډوالو لپاره د ټلیفوني پیغامونو سرویس شروع کولو په اړه مقاله خپره کړې ده. مهمې برخې د ملیحا میرزا ته اورو.
ټایمز رسپانډ لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو کې د تری تم شو 500 مدني فعالانو کورنیو د غوی ناسرګندو تختونکو ته اپیل کړې ده چې دغه کسان دې خوشی کړي. خو داسې اندېښنې هم دي چې د دغو کسانو پر ضد د ځینو مذهبي سختدریزو پروپاګنډا د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د روان کال په سر کې 15 مدني فعالان سلمان حیدر، آسم سعید، وکاس ګورایا، احمد رضا او سمر عباس بې درکه شوي دي. دا ټول په ټولنیزو رسنو کې فعال وو چې پکې د فاطمه جنا پوهنتون استاد پروفیسر سلمان حیدر د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره په ټولنیزو رسنو کې خپل آواز پورته کولو لپاره پیژندل کېدو. رسپانه د تری تم شوي فعال سلمان حیدر د ورور زیشان حیدر لخوري لیکي چې د ورور خلاف یې د بدنامولو یو کمپین شروع شوی دی چې خطرناکه برخه یې پر هغه د اسلام د سپکاوي تور دی. دی وایي د ورور ژوند او کورنۍ له خطر سره مخامخ دي، خو هغه یو ښه مسلمان دی او دغه ټول تورونه ناسم دي. رسپانه لیکي د دغو کسانو د لادرکه کېدو تر شا مقصد واضح نه دی او نور فعالان هم د خپل تحفظ په اړه اندېښمن شوي دي. حیدر شاه چې د یو غیر سرکاري تنظیم سره کار کوي وایي چې که دغه کسان خوشي هم کړل شي، نو بیا به هم د لګول شوو تورونو له وجې دوی د خپل تحفظ په اړه یریږي. بلخوا ډی پی ای خبري اژانس لیکي ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د موبایل فون میسجنګ یو داسې سرویس شروع کړي چې ورسره هغوی د صحت، تعلیم، تحفظ، اوبو او ولسي خدمتونو په برخه کې ولې ستونزې ادارې ته رسوي. رسولی شي. دا وخت له پاکستان په زرګونو افغان کډوال افغانستان ته د واپسې په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر شمیر ښایي چې دا مهال په پاکستان کې دیار لسله کپورې رجسټرډ افغان کډوال دي او د پاکستان حکومت ورته د تیر کال په نومبر میاشت کې په دغه هیواد کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر اخره غځولې ده. د ملګرو ملتونو یوې سرچینې اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې له دې ګام سره په افغان کډوالو کولی شي چې د خپلو خپلوانو د گرفتارۍ یا پر کورونو د پاکستاني او امنیتي ادارو چاپو په صورت کې خپل شکایتونه د ادارې تر چارواکو ورسوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د امریکا ولسمشر د یو فرمان له مخې تر نامعلوم وخت پورې امریکا ته د شامی کډوالو په ورتګ بندیز لګولې دي. په ورته وخت کې له دې فرمان سره سم امریکا ته د اوو نورو اسلامي هیوادونو د خلکو په ورتګ موقتی بندیز لګول شوی دی. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزی رپورټ زموږ د همکار ګل ایاس ناوګرو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو فرمان له مخې د شامی کډوالو امریکا ته په ورتګ باندې غیر معینه مودې لپاره بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ په نورو اسلامي هیوادونو یې هم دغه بندیز اعلان کړی دی. نوموړي د جمعې په ورځ له بهرنیو ترهګریزو بریدونو نه امریکا خوندیتوب لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د وو اسلامي هیوادونو پناه غوښتونکي د دریو میاشتو لپاره نشي تللی او نورو لپاره به جدي پلټنې وي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په هغه هیوادونو کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن شامل دي. ترامپ د یو بل فرمان له مخې له هیواده بهر د امریکا کډوالو پروګرام هم څلور میاشتو لپاره ځنډولې چې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان کډوالو باندې اغیز لري. نوموړي امریکا ته له نړۍ نه د ورتونکو کډوالو شمیره تر 500,000 پورې راټیټه کړې ده. ترامپ په شام کې مشت عیسایانو لپاره استثنا ورکړې چې د ده په خبره هغو سره په هیواد کې ښه چلند نه کیږي. په دفاع وزارت کې د نوي فرمان په اړه ترامپ وویل چې د سختدریزو اسلامي ترهګرو امریکا ته د ورتګ مخنیوي لپاره جدي پلټنو ګامونه پورته کړی دي. ډونالډ ټرمپ ویل چې له هغه هیوادونو کسان به امریکا ته وغواړي چې له دوی سره مرستې وکړي او امریکایانو سره مینه ولري. د انساني حقوقو ډلو دا ګامونه توپیری چلند او غیر آئینی بللی دي چې پکې یو ځانګړی مذهب په نښه شوی دی. د امریکن سیول لیبرټیز یونین مشر ویلي چې دا ګامونه له مسلمانانو سره د امتیازي سلوک په معنا دي. د امریکایي مسلمانانو یوې ټولنې مشر احمد راهب وایي چې د دغه فرمانونو پر ضد به عدالت ته ځي. نوموړي ایف پی خبر ایجنسی ته ویلي چې په فرمانونو کې یوازې وی عقیدی خلق په نخښه وی دي. بلخو ډیموکرات ګوند هم دغه فرمانونه غندلی دي او ویلي دي چې د سربا د امریکا شهرت ته زیان ورسیږي. د ریپابلیکن ګوند زینو غړو د هغو فیصلو ستاینه کړې او ویلي دي چې د سربا د سخت دریزه اسلامي دولت وسلواله ډلې د غواخونو مخنیوي وشي. خو د عراق پارلماني غړي وایي چې دغه ګامونو سربا امریکا لخوا عراقي ولسته خ پیغام ونه رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې امریکایي فوج په عراقي ځواکونو تکیه کوي چې موصل خار له اسلامي دولت وسلواله ډلې بیرته ونیسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. په دې پروګرام کې تاسو د بلوچستان د زیارت سیمې، د خلکو د ژوند، ژواک، دود، دستور په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د بلوچستان صوبې د پښتون مېشتې سیمې زیارت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د زیارت د جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راغونډ کړي او په پای کې به په دې سیمه کې د تیرسو سیاسي او ادبي شخصیتو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د زیارت له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له دې سیمې سره اړه لرونکي لیکوال او څېړونکي خلیل باور سره وغږیدم. خلیل باور د زیارت د جغرافیا په اړه وویل:
زیارت له کوټې څخه د شمال مشرق خواته تقریبا د یو سلسله رس کیلومتر پر واټن باندې دی. د زیارت په مشرق کې د لورلای ضلع ده، په مغرب کې پښین دی، په شمال کې بیا پښین او د کلاسیفولا او دغه علاقې پرتی دي چې هغه ځینې علاقې په پښین کې راځي، او د جنوب خواته هرنایی ده. د زیارت آبادی د 1998 په مردم شماری کې تقریبا د در ډیر زره په شاوخوا کې و، نو لاغه را پسته چې اوس څومره کلونه باندې تیر شوی دی، نو دا به تر لک اوښتی دی.
نموړی د زیارت د انتظامی جوړښت پاړه د زیاته کړه.
د زیارت مشهور ځای چې دی یا خوشنۍ شارګۍ چې دی کنه، هغه په خپل زیارت دی. د زیارت زوړ نوم غوڅکی و په ریکارډ کې، خو بیا په زیارت څخه دا چې د 1 کیلومتر پر واټن باندې یو زیارت دی، د خرواری بابا لاګل وجه څخه دا اوس په زیارت باندې مسما دی. 3200 مربع کیلومتر علاقه لري د زیارت ضلع.
خلیل باور وای په زیارت کې د میشتو خلکو اکثریت د کاکړ قبیلې دی.
په زیارت کې زیاتره کاکړ قبیلې پرتی دي، چې په هغه کې پانیزی سارنګزی زیات دي، پانیزی دي. په کواس یو علاقه د زیارت څخه 9 کیلومتر د کوچ په خوا باندې، یعنې د مغرب خواته. په دغه کې بیا یو څه داسې د څو کور سل زخه تر یو نیم سل کور پورې دوکاني پراته دي، دا هم لدا د واڼه د وزیرستان لخوا زخه پیش په سلاو کالو مخکې راغلي دي، دلته آباد شوي دي. او څو کورونه بیا د ریسانی ترینان چې دي، چې په څنګ کې بیا ورته په هرنایی کې او تجارت پورته په چوتیر کې هم پراته دي.
دا چې په زیارت کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه، خلیل باور وای
په دې کې څه دا تر کورونه چې دی هغه له پیښ څخه پراته دي، چې هغه له هندو مذهب سره تعلق لري. دلته دکانونه او کاروبارونه هم دي، دلته ډاکټران هم دي، په سکولانو کې استادان هم دي، هغوی بچان خو په خپلو پیښو پسې یا په خپل کاروبار پسې راغلي، له کرسچینیتي سره، له عیسایت سره تعلق لرونکي اقلیتونه هم دلته موجود دي، او د هغوی عبادتګاوې هم موجودې دي.
جوان جواك
د زیارت د ولس د ژوند جواک پاړه می د دې سیمه لالی کوال او ټولنیز فعال زاکر زیارتوال سره مرکه وکړه. زاکر زیارتوال وویل چې د زیارت زیاتره د خوشحالي موکې هم هغه دی لکه د نوري پښتونخوا، خو د ماشوم د زیږیدو رسم یو څه بیل دی.
کله یو کښنه وځي نو هغه په خوشحالی کې ټکونه کوي، بیا پر هغه باندې موږ ورته وایو ناره. یو سپینسری شزه راپورته کوي د هغه د زوکړي ناره کوي پر دا کلی باندې، دغه لا تروس شتون لري په زیارت غوسکی په سیمه کې.
نموړي وویل چې په زیارت کې د اختر په شپو کې د ځای خلکو ترڅنګ د نور سیمو خلک هم راغونډيږي.
په زیارت کې هم د اختر مانځنه ډیره په خوشحالۍ سره ترسره کیږي. د اختر پر ورځ کو د سویلي پښتونخوا مرکز چې دی هغه غوسکی زیارت ته، او د دې سیمه ته لډیرو لیرو لیرو ځایو څخه خلک راځي، دلته اتڼونه کوي، دلته موسیقي ژغوي، دلته د سیل لپاره راځي. زیارت یو قدرتي اوسنداره سیمه ده، د اوبښتو یو ډیر لوی ځنګل لري، نو په ډیر لوی تعداد باندې دلته خلک راځي.
زاکر زیارتوال زیاته کړه چې په دې رسمونو کې د وخت له تیرېدو سره خورا کمی راغلی دی.
کم پخوانی رسمونه چې زموږ په سیمه کې وو هغه ورو په ورو له منځه وځي. زه به یو مثال دا درکم. د واده په واده کې چې کوم رسمونه ترسره کېدل اوس اکثر هغه له منځه وتلي دي. یو په ودو کې به ناوکیو انګۍ ویلې، انګۍ چې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل نمونه ورته ورکول کېږي، خو په زیارت کې ودې ته د ناوګې ټپې وایي، دغه اکثره له منځه وتلی دی. پخوا به ناوکیو ټپې کولې، انګۍ به یې ویلې، اوس چې ورته ګورو د انګیو دغه رسم بیخي له منځه وتلی دی. دغه رقم ډېر زموږ رسمونه شته چې هغه ورو په ورو اوس له منځه وځي.
د زیارت په ټولنه کې د سخت دریځي په اړه هغه وویل.
سخت دریځي لکه څنګه چې ټول پښتانه له دې سره مخامخ دي، بېشکه زموږ سیمه هم د دې په لپیټ کې راغلې ده، د دې تر اثر لاندې راغلې ده. دلته موسیقي که رباب دی که چغکه ده که ډول دی که نه، ټول ودې ته بد ویل کېږي. زه به یو مثال درکړم، ډېر ځای ما په ودونو کې هم داسې لیدلی دي چې هلته د سخت دریځو لخوا پر ډول وهونکي باندې پر ډاله باندې عملې شوي دي، هغه یې له منځه وړی دی. او ډېر داسې سخت دریځه خلک راغلي دي چې هغه په ښار کې د اتڼ مخنیوی کړی دی، نو دغه ستونزه له موږ سره هم پیښه ده. ډېرې داسې رسمونه زموږ شته چې هغه سخت دریځو له منځه وړی دي، په خاص توګه د موسیقۍ.
کورنۍ ژوند
تاسو د زیارت د ولس د ژوند جواک پاړه وریدل. اوس په ځنګړې توګه د دې سیمې د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کو. ارزو زیارتواله د دې سیمې یوازینې لیکواله ده چې دوه کتابونه یې چاپ کړي دي او په ټولنه کې د پوهې لپاره هلې ځلې کوي. له نوموړې مې وپوښتل چې که د میرمنو حقونه په پام کې ونیسي نو په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغې وویل،
زیارت خو چې له یوې خوا ورته ګورې ډېره ښایسته غریبه علاقه ده، په شنو باغو په شنو ځنګلو او په شنو چینو باندې آباده علاقه ده. خو له بلې خوا چې ورته ګورې نو د تعلیم له لحاظه او بیا خاص کر د ښځو د تعلیم له لحاظه، د دوی د صحت او د ژوند د نورو اسانتیاو له لحاظه ډېره پسمانده پاته ده.
نوموړي د تعلیم په ډګر کې د نه پرمختګ لاملونه داسې په ګوته کوي.
لکه څنګه چې په زیارت کې زه تا ته دا وخت شدیر سکولان د نجونو د پرامري تر حده پورې خلاص شوي دي، خو دوی ته مشکلات دا دي چې تر پنځمه پورې چې دا نجونې په کومو ځایو کې سبقونه ووایي، بیا دا نور لکه اوس میډل سکول سو هایي سکول سو دا ښه پر فاصلې باندې وي، او دا چونکې ګرده د باغو علاقه ده، باغوانان وي د دوبي په عمر وخت کې، نو ډېر کورونه چې هغه ډېر مذهبي ټایپ یا داسې د رسم رواج پابند خلک دي، هغه بیا نشي کولای چې د نجونو د لرې لرې سکولو ځایو ته واستوي، نو هغه بیا له تعلیم وګرځي کورو کښېني. او دغه رنګه بیا چې هایي سکول وراسي چې وګورې نو په هایي سکول هم بېشي ډېر په لرې فاصله باندې وي او په حساب یو څو هایي سکولان دي. له دا ځای له فارغېدو بعد د دوی ته بیا د دنیا اسانتیاوې دوی نه لري. ښار کوټه هغه تقریبا په 130 کیلومتره فاصله باندې دی ښار. هر سړی دا نشي کولای چې ښار له ولاړ شي او هلته خپله په بچیانو باندې تعلیم وکړي، کډې ورسره وکړي. ولې دوی باغونه هم لري، دوی پسونه دا شیان هم لري، نو دوی دا شیان په ښار د بچیانو دپاره یا خاص کر د نجونو دپاره بېخي نشي پرېښوی. او نه دلته دونی قدر خلک آزاد ذهنونه لري چې هغه یې په کالجانو کې هلته په هوسټلانو کې نجونه واستوي.
ارزو زیارتوالی وویل چې د دوی د سیمې میرمنې د صحت په برخه کې هم له خورا ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
نو د سیاتو هم د هسپتالو دغه حال دی چې دلته له دې ځای څخه د کال 2 سیټان بیا دغه سره د الهجره سیټان دي. هغه انجونې ډاکټرې سي هغه په شارو کې یا په نورو ځایو کې بیا هلته غواړي چې خپل دغه وکړي، بیا به هلته دلته نه راځي. که دلته د ډاکټرانو یو دغه سته ځای نشته هم، یا وارې نیولګي په هفتو هفتو نه راځي، ښځې په الچویانو باندې علاج دی، خلک نشي کولای چې له دونې لرې ځای دخه مریضه تر کوچ پورې رسي. ډېره واره په کوچني باندې ښځې دلته وفات شوګي دي، یا بیا بس بس په دغو سرو ګولیو په دغه ډسپرینو په پرینډالو په توکو باندې ګزاري د هر بیمارۍ دپاره، او بیا چې هسپتال له ورشي بیا دا سهولیت نشته، یا به دوا کې نه وي یا به په ډاکټر کې نه وي.
نوموړی وایي چې په زیارت کې میرمنې پر دې ستونزو سربیره تر کور د باندې کارونه هم کوي.
خلکو یې دا خوش قسمته خلک دي چې ګیس هم په غرو کې لري، لیکن د ګیس حالت دا ته راځي چې یو خو په دغه ګیس باندې که سره په کوټه کې له کورونه نه توده شي، بیا به زیارت رنګه ساړه ځای کې به څنګه توده شي. او بیا د لرګیو هلته چې دي په لرګیو باندې پابندي د ځنګل دی، د ځنګلو پر پرېکړه باندې سزا ده. دغه ده خلک یې نه پر پخره راوستای شي، نه په ټکټرو پر ګاډیانو کې راوړلی شي، نو دغه د غرو لرګي له دا ښځې پر سرو باندې راشي او کوي کورو ته راوړي او بیا ورونه په بلوي. او بیا دغه رنګه په باغو کې ځي دوی غریبانانې چې کوم دوی پسونه مسونه کړي دغو ته واښه ورکوي، دا هم د دوی دپاره. او اوبه دوی له لرې لرې ځایه پخوا بیا دغه مشکزي ګوډي ورته ویل په سرو بیې راوړلې، اوس یو قسم د پلاستیک جرکینونه راغلي په دا کې راوړي. نه په یو علاقه کې هم دلته شي غټ غټې علاقې دي لکه کواسته لکه زرنده مڼا او رامدون گوگی داسی علاقی دی دا دیر آبادی لری او پا دا یو زای که هم واتر سپلای نستا.
ارزو زیارتوالی ویل د زیارت ولس دی په ځانګړي توګه د میرمنو تعلیم او صحت ته زیاته پاملرنه وکړي.
زه د تعلیم په حواله او د صحت په حواله دا یو پیغام لرم چې دوی دا وکړي چې په خپلو کې سره کښېني، صلاح او مشوره سره وکړي. لکه مخکې چې به یو جرګه سیستم و، د هر کار چې دی هغه د حکومت ته څوک دغه نه کوي چې بس دا د حکومت سرپرستي وي، نو به سکول جوړېږي یا به کار په مخه ځي. حکومت سرپرستي د دوی یوې خوا ته پرېږدي، دوی د په خپله آپس کې خپله د جرګې سیستم په یو سماجي کارکنان راپورته شي، موږ له انجوګانې راځي، پر موږ فنډونه اخلي، راشي یو څو اسانتیاوې راکړي، یو څه ایکسپایر ګولۍ راوړي، هغه یو څو وخت کې ایکسپایر کړي، سمپلان راوړي، کیمپونه ولګوي، په لکه روپۍ ورباندې واخلي. وي دا دوی د په خپله دا د کار په لاس واخلي چې موږ به د خپلو ښځو دپاره تعلیم دغه کوو، موږ به دا کالج پر دا ځای نه جوړو، موږ باید پر دا ځای جوړ کړو. باید په دوی کښې دارنګه یو څو خلک راپورته شي چې هغه خپله د خپل ځان او د خپل قام او د خپلو مېرمنو او خپل غم په خپله وخوري.
د دې سیمې ګټه وټه
زیارت د بلوچستان صوبې هغه سیمه ده چې تر نورو زیاته یخه ده او ډېره واوره ورباندې کېږي، خو د غرونو له کبله یا د کرنې مځکه د نورو پرتله کمه ده. د دې سیمې د زراعتي چارو کارپو حمیدالله کاکړ هلته د زراعتي پیداوار په اړه وایي.
کوم خلک زیارت کې سبزیانې کري، هغه کې په سبزیانو کې ټاټې ډېر کامیابه دي، الوګان. له دې طرف سره خلک څه کوم ځای کو د خالي ځای پیدا شي، په هغه کې دوی مټر کري، په دې کې دوی جواري کري، نور هم د سبزي هر قسم سبزي کوي. لیکن میجر کوم غټ سبزیانې خلک ګرو کوي هغه الوګان دي او مټر دي، او دلته بهترین قسم پټاټې او بهترین قسم کې مټر کېږي.
حمیدالله کاکړ وویل چې د زیارت میوه په صوبه او ټول پاکستان کې نوم لري.
کوم دلته بهترینه میوه کوي هغه سیب دی. کوم ډېر کم قیمت دی په مارکیټ کې، هغه به مشهدي سیب و، امري سیب و، او شنه کلوب و. لیکن چونکې دا کوم ریسنټلی د موجوده په دې کې د بیولوژي یا کوم د جینټیک انجینرینګ دی، په دې کې ډېر کامیابه شوي دي، او په دې کې د سیب غه او نوي ویرایټیز پیدا کړي دي. په دې بهترین سیب کو په دې کې موږ څور کلور ته ویلی سو. له دې سره په دې کې گاجا دی، په دې کې شنه کلو دی، په دې کې ګولډن دی، او سره سره په دې کې نور ویراټیزم بخیر پیدا شوی دی. نن سبا په زیارت کې چری ډېر کامیاب دی. په چری کې دا ډېر مختلف ویراټیز دي، په دې کې بوبژۍ ده، په دې کې کوشنۍ ده، په دې کې غټه ده. چری څنګه ډېر کامیاب ده، او د زیارت چری څنګه په ټول صوبه کې، په ټول بلوچستان نه بلکې په ټول پاکستان کې د زیارت رقم چری څنګه په بل ځای کې نه پیدا کېږي. نور الفخاري ډېر کېږي، بادام ډېر کېږي، بادام هم خلک پرې لګوي. نورې کوشنۍ کوم فروټس دي هغه دوی د خلکو خپل کورو دپاره لګوي. زردالو چې هغه هم دلته ډېر بهترین قسم زردالو کېږي. زردالو درخته څنکه ډېره غټه شي هغه ځای ډېر نه شي، بیا د زردالو درخت چې هغه ډېر کمې خلک لګوي.
نوموړي وویل چې د دوی په سیمه کې د تعلیم د کمی له کبله خلک نور هیوادونو ته نه دي وتلي.
نومیالی د دغې سیمې
د خبرونې په دې برخه کې د زیارت د سیاست او ادب په ډګر کې د نومیالیو په اړه خبرې کوو. لیکوال او څېړونکی خلیل باور د دې سیمې د مشهورو سیاسي شخصیتونو په اړه وایي.
په زیارت ناوه کې دغه د مذهبي پارټیانو رجحان زیات دی. دغه څو خوځار د قوم پرستانو سره یا له دوی سره تعلق لرونکي هم په لوی شمېر کې موجود دي. په دې کې دا وخت چې د دغې علاقې د چې کوم سیاسي شخصیت د صوبایي اسمبلۍ ممبر و، ګل محمد عمر خدای دې وبخښي، دوې ورځې پیش په حق ورسېدي. له دې علاوه مخکې مولانا جان محمد، مولانا نیاز محمد، سردار نواب خان ترین چې له دغې علاقې زخو، مولوي نصیب الله چې پر دغه علاقه باندې به د صوبایي یا د مرکز ممبران جوړېدل، عبدالرزاق دوتانی ډېر مشهور شخصیت، تیر سوی دی دا وخت وفات دی خدای دې وبخشي. او دا رحیم زیارتوال چې دا وخت د صوبې بلوچستان د تعلیم وزیر دی، هغه هم دا هم تعلق له ضلع زیارت څخه دی، ګو چې که دی کامیاب شوی له هرنایي ضلع څخه دی، خو د ده کور په زیارت ضلع کې دی.
خلیل باور وویل چې د دوی په سیمه کې د تعلیم د کمی له کبله د ادب په ډګر کې همداسې لاسته راوړنې نه دي سوي لکه د پښتونخوا په نورو سیمو کې چې سوي دي.
که موږ د ملک په کچه یا د کام په کچه ورته وګورو، نو دومره لوی خلک نه دي پکې پیدا شوي چې هغوی نوم پیدا کړی دي یا ډېر تحریرونه یا ډېر لیکې کړي کتابونه یې چاپ شوي. البته پر دغه ناوه باندې چې هغه دغه طرح شاعران او لیکوالان ضرور شته په دا ځوانانو کې، په پیش خلکو بیخي داسې خلک نه دي پیدا شوي، په دا ځوانانو کې ضرور شته، خو د هغوی پېژندلو چې دا هغه هم تر دا نږدې ضلعو لکه لورلایي سوه یا دوکۍ سوه یا هرنایي سوه یا شاوخوا چې ډېر وي، نو تر دا پښینه پورې دوی شناخت لري دا مشاعرو ته دوی ورو غواړي کړه. خو په تر دې زیات یعنې د صوبې پر کچه باندې هم څوک داسې نشته پکې چې هغه ډېر تعارف ولري.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د بلوچستان صوبې د پښتون میشتې سیمې زیارت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.